السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ولی همیر ساده مو د مشال ریډیو د مسخین یوې بجې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې درته ادبي پروګرام د مشال ګاډي مجله دروړو. فاول خبرونه له مجید بابر اوري.
مشال خبرونو سرټکی په پاکستان کې د کورونا وایرس د مړو شمیر شپږشتو ته رسیدلی. د افغان طالبانو درې کسیز ډله کابل ته د خپلو بندیانو د خوشي کولو د پروسې د څار لپاره ورغلي. په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر له 4000 زیات شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس تصدیق شو کیسونو شمیر 2000 ته رسیدلی دی او د مړو شمیر شپږشو. په اسلام آباد کې د کورونا وایرس مخنیوي او کنټرول مرکز تر مخه په پنجاب کې 9، په سند کې 8، په خیبر پختونخوا کې 6 کسان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي دي. د پاکستان په 4 واړو صوبو ترڅنګ په ګلګت، بلتستان او اسلام آباد کې پرون د نهې په ورځ له 200 زیات د کورونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. په پنجاب کې د متاثره کسانو شمیره له 200 زیات شوی. په سند کې 650 او په خیبر پختونخوا کې د 250 زیات کسان په کورونا رنج اخته شوي دي. په بلوچستان کې شاوخوا 160، په ګلګت بلتستان کې شاوخوا 150، په اسلام آباد کې 60، په پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 6 کسان د کورونا وایرس له وجې متاثر شوي دي. په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 196 ته ورسېدي. د افغانستان د امیر روغتیا چارواکو د مارچ په 1 رسنو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات ولایت په لابراتوار کې د کورونا 146 مشکوکې پیښې وڅېړل شوې، چې 12 یې په هرات او یوه یې په فرا ولایت کې مثبت ثبت شوي. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار رسنو ته وویل چې په کابل ولایت کې هم 45 مشکوکې پیښې څېړل شوي، چې 9 یې مثبتې ثبت شوي، چې ورسره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیره 196 ته ورسېده. له یادو پیښو څخه یوازې هرات ولایت کې 133 ثبت شوي. افغان طالبان وایي دغه ډلې درې غړي کابل ته رسېدلي تر څو د افغان حکومت لخوا د خپلو بندیانو د خوشي کولو پر پروسې څار وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کولو د قطر پلازمینه دوحا کې د دغه ډلې او امریکا ترمنځ د فروری میاشتې د 1/10 د هوکړې یوه برخه وه. د طالبانو ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه درې کسیزه ډله پرون کابل ته راغلې. افغان حکومت تر اوسه کابل ته د طالبانو د پلاوي د رارسېدو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې په ټولو سیاسي ډلو غږ کړی دی په هیواد کې د اوږدې مودې جګړې ختمولو او طالبان سره مذاکراتو ته حتمي شکل ورکولو لپاره په ګډه کار وکړي. د خیبر قبایلي ضلع چارواکو د لوړګي لنډي کوتل له بیلابیلو جماعتونو 103 افغانان په یو تبلیغي مرکز کې کوارنټین کړي دي. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران پرون مشال لیډیو ته وویل چې دغو کسانو لپاره د استوګنې او خوراک بندوبست کړی دی، خو په تبلیغي مرکز کې کوارنټین شوي افغانانو مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل هیواد ته ستنېدو ته انتظار باسلو او په دوی کې د کورونا وایرس علامات نشته، نو باید زر تر زره خپل هیواد ته ولیږل شي. د خیبر د صحت محکمې چارواکو بنن چهارشنبه یو ځل بیا د دغو کسانو طبي معاینه کوي. په امریکا کې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیره له 4000 زیاته شوې. دا یو ورځ له هغې وروسته دی چې امریکایانو ته وویل شول چې ډېر دردناکه اونۍ ته ځان تیار کړي او احتمال شته چې د مړینې شمیره له 100,000 څخه ډېره شي. د جان هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې د کورونا 19 څخه بخنه غواړو د دې کورونا 19 څخه سلور دره او شپږویا کسان مړه او 190,000 متاثره شوي دي. حکومت هڅه کوي چې لویو ښارونو ته نږدې عارضي روغتونونه جوړ کړي تر څو د روغتیا پاملرنې مرکزونو فشار کم کړي، ځکه چې چارواکو ویلي دي چې راتلونکو اونو کې به حالات ډېر خراب شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ترته د ادبي هلو زلو پروګرام د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. په دې خبرونه کې زموږ همکار نجیب عامر د ساسو لپاره مختلف ادبي مطالب راغون کړي دي. د وزیرستان له دیدار وزیر سره خبرې لرو چې دا وخت په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي. وابورو چې کورونا وایرس هلته د دوی ژوند څنګه متاثره کړی دی. نور مطالب هم پکې شته. راځي چې خبرونه واورو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې د وی بلې ځانګړې خبرونې سره موزه نجیب عامر په خدمت کې. دا خبرونه د معمول خبرونو لویه ده او پکې بیلابیل ادبي مطالب اوریدل شي. دیدار وزیر د وزیرستان د خیسر اوسیدونکی دی او دا مهال د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې ژوند کوي. موږ له نوموړي سره خبرې کړې او هڅه مو کړې دا هم معلومه کړو چې دغه ادبي مسلکي او شخصي ژوند د کورونا وایرس خپرېدو څومره اغېزمن کړی دی. همدارنګه له نوموړي به په دې مرکه کې خوږه شاعري هم واورې. دیدار وزیر صاحب، تاسو ته معلومه ده د کورونا وایرس د وجې په نړۍ کې څه قصې روانې دي؟ د هر چا ژوند اغېزمن شوی دی. تاسو چې د ابوظبي کې استئ او وموئ چې یوې کمپنۍ کې کار کوئ، نو ستاسو په ژوند او کار باندې څه اغېز یې کړی دی؟
کورونا وایرس خو یقینا چې په ټوله نړۍ کې یو داسې هغه اذیتناک عمل نه تیری شي نړۍ، چې هر سړی په خوف په ویره کې دی چې یار سب کیږي. نو دلته خو هم داسې ده چې ژوند خو یو مخ په ټپو ولاړ نه دی چې سړی ووایي چې بس ژوند ولاړ دی. خو اثر به یې حتمن شته په دې وطن باندې هم. خو بیا هم دلته بیا کارونه لګیا دي، خپل کار کوي، ژوند روان دوان د دغه سي. زه خپل هم دنه اوس ته کار نه راغلم، دوبۍ ته تللی وم، واپس راغلم دلته خپل چې کوم زما وطاق ته بیټک ته هغه ته راغلم. نو داسې خاص داسې څرګند اغېزه یې نشته په دې وطن باندې چې یا کارونه ولاړ دي یا کپنې بند دي. مزدوران هم سهار سهار پاسیږي، و کارونه کوي لګیا دي. البته دغه خوف ته دا ویره ده چې یاره هر سړی ډارېږي چې خدای د نو وکړي چې ماته دا شی ونه لګي. یو دغه ویره ده. او دومه دغه هم ویره ده ډېره زیاته چې کا زمونږ د پښتنو چې کوم پنډغالي دي کوم دوی پاتې کېږي پکې. دا خو یوه کمره کې د شلو نون څخه تر پنځه ویشتو پورې کسان په یوه یوه کمره کې پاتې کېږي. وړې وړې کمرې دي، درې درې چھتا کٹونا دی. میں یو یو کٹ بھی خواہ در کسان پشے یو بارہ بھی بیا پدمیاس کی بھی یو لان دی بھی. دا زمونگ وقت ری دا پختانو اور خوراک سخا ٹول پہ یو زائی رائی. نو دا دینا دا غا یرا دا چکا زمونگ دا غا کمپونو تا دا 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 پختانو سیم غا تا چکون دا پندوالو زیون دی دا تا شاینا نواتو. نو خدای مکا غا بوشی خلق بڑے متاثر شی. خو بدلتا دا دے وطن دولت غا دے چمتو والے درخانی والے دے خلق کو تا غا دے دے کرونا نا چکم دا اختیاطی تا دابیر دی دا دے غی دا شعور خورا والو در زبردست تبلیغات کبی مختلف چکم مرکیتون دی پا جمعتون خود دلتا هم باندی و مرکیتونو که خلق چسوک را گوندی گیل تا خام خا د کرونا د پلوول د مخنیوي د مخنیوي د پورال د شعور د خرابولو هڅه روان دي. او احتیاطي تدابیر هم خلکو نیول دي. هر چې څوک هم دی هغه چې کوم ډاکټرانو ورته وایي زیارت تاسو ماسک اچوئ، لاسونه مینځئ، دغه ټول احتیاطي تدابیر خلکو نیول دي. او فلحال داسې غا نشته لکه مثال چې موږ د نورو هیوادونو څخه ولیدله داسې دلته نشته. دلته دولت لگ شتمن د متحده عرب امارات خلکو ته مثال چې کوم د کرونا وایرس خراب چې دا کوم شیونه استعمالیږي هغه دلته زیات هم ملاویږي او څه هغه نشته پکې ستونزه نشته په اخیستو کې هر ځای موندولی شي داسې ډېر یو مخ بد اثر یې نشته دلته په دې وطن باندې چې معنی عام خلک ځنې متاثر وي یو خو دلته داسې ده چې د تګ را تګ سہولتونه زیات دي اسپتالونه ډېر خوندور اسپتالونه دي نو خو دولت ورته چمتو دی
دیدار وزیر صاحب تاسو ویلی چې دولت چمتو دی چې دغو کسانو درملنه وکړي چې په کرونا باندې خدای مکه اخته شوی دی زما پوښتنه به بله دی چې هغه دوستان چې د افغانستان دی یا د پاکستان دی آیا د دوی هلته د صحي انشورنس لري که نه لري او که څوک نم لري مزدور کار دی نو بیا هم دولت د دوی درملنه کوي
او بالکل دلته چې اکثره چې کوم مزدوران دي مثال څوک چې اول ویزا لګوي د هغې دپاره دا انشورنس کارت چې کوم کارت دی دغه لازمي وي دا حتمن وي دا به جوړوي بیا کچا نه وي جوړ کړي هم د دې وطن امارات دولت دته چمتو دی چې د هر چا علاج بلا امتیاز کوي دا ته نه ګوري چې ته څوک کې انشورنس کارت شته یا نه شته ځکه چې دا داسې وبا ده چې دا په هر حال کنټرول کول لازمي دي چې کنټرول شي د شي مخنیوی وشي نو په دې بنیاد باندې به څوک هم نه پاتې کیږي چې یاره بس تا انشورنس کارت نشته پتا چې کورونا د بس ته ګرځه یا څه نه ده کسې نشته چې چېرته هم وي د امارات دولت کوشش کوي چې دغه شی کنټرول کړي بلا امتیاز لګیا دی کوشش کوي او بل دلته مونږ ته دا ملسته نشته چې ودله څوک په کورونا اخته دي څوک نه دي اخته ځکه د دې وطن خپله یوه پالیسي ده هغه پالیسي دوی ډېره په خپل لیول سره چلوي عام خال ته دا اندازه نه لګي خو احتیاطي تدابیر چې کوم دي هغه تبلیغات دوی په ډېر ښکلي اندازه کوي د موبایل له لارې کوي د میډیا له لارې کوي هم د مارکیټونو کې په چرته ګڼه ګوڼه وي په دې کې دوی لګیا دي خلکو ته د کرونا وایرس د مخنیوي یا د ځان ژغورنې چې کوم شعور دغه ورکوي
د دار صاحب دا ویره خو نشته چې د کرونا وایرس ته وجه نه به حکومت یا کمپنۍ پښتانه مزدوران لری کړي له دندو نه یا وطن ته جبري ولګي
نه نه فلحال بخي دغه غانشته دا ویره نشته چې داسې به وشي ځکه چې کپنه لگیا دی کرونا لگیا دی خو البته داسې کوي چې دوی مثال مخکې به په یو بس کې چې شل دیش کسان مزدوران تلل هغه ته یو اوس حکم جاری کړی دی چې نه تاسو به د شل مخکې تللی سئ اوس به پکې لس کسان درومې په یو سیټ کې به دوه کسان نه کښېنئ نو د دې دا مطلب دی چې دغه دا ویره نشته چې دلته به کپنې بندې کړي یا به خلک مزدوران لرې کړي
بخی داسې فلحال یا داسې ستونزه مختن درغلی دیدار صاحب دا خو خبرې وی چې مونږ عمومي تا نه غوښتې چې ابوظبی کې چې تاسو ژوند کوئ کار کوئ هلته څه حال دی ستاسو په ادبي ژوند باندې د دې اغېز څومره دی او شاعر په اړه ویل کېږي چې دی چې دی سرمنه نه لري ډایرکټ غوښې نه شروع کیږي د ده بدن یعنی دی زر خوږیږي که نه نو د یو شاعر په حیث د یو لیکوال په حیث د یو مدني فعال په حیث ستاسو ژوند کرونا وایرس څومره اغېزمن کړی دی ادبي ژوند مو مدني فعالیت مو څومره ځنډېدلی دی ورسره لیکوالۍ باندې څه اغېز پرې باسلی دی
ادبي ژوند خو داسې دی چې شاعر هم د ټولنې پیداوار وي د یوې ټولنې غړی وي نو چې په ټولنه کې اجتماعي کوم صورتحال وي شاعر به هم نیخ په نیخ د هغې صورتحال برخه وي لکه دلته بخي په ګڼه ګڼه باندې دولت طرف نه بار بار دغه غا کیږي چې تاسو ګڼه ګڼه ما جوړوي نو لازم خبره ده چې زمونږ ادبي هلې ځلې هم د دې شي نه متاثرې دي چې مونږ به د جمعې په شپه ته ملګري راغونډېدلو ادبی بنڈار به مو جوړولو نو هغه مونږ هم کړی دی فلحال مونږ هم بند کړی دی هغه بنڈار نو ادبی هله ځلې متاثر کیږي پرون مې یو هغه وکتل یو ټپا چا فیسبوک باندې خېژولې وه چې کرونا پتلو راتلو زیاتېږي
بالکل نو پخواب پتلو راتلو مینا زیاتی دا اوس پتلو راتلو کرونا زیاتی گی نو زکا خلق احتیاط کئی دیدار وزیر صاحب اوریدونکو ته یادګیرنه ورکوم چې د مسافر شاعر او لیکوال دیدار وزیر صاحب سره مونږ خبرې اترې کوو. د شمالي وزیرستان د خیسور سودین کې د اوس د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې ژوند او کار کوي. له ده سره به زموږ بنډار جاری وي او وروسته به دا تپوسونه هم کوو چې هلته د دوی کومې جرګې وي او د دوی غونډې به څه وخت کې دي او په هغې څه تاثیر کړی خو که ممکنه وي اوس به ته یو غزل واورو چې ستاسو پام ورسره بدل شي، ځکه چې تاسو هم په کورونو کې ناست یې، د کورونا ورځې دي او که د باندې هم یې، نو زموږ مشوره به درته دا وي چې څومره زر کولی شئ کور ته لاړ شئ.
قربان دا غزل دی چې نه د چا غږ و او هم نه وانګزاره پسې، نه د چا غږ و او هم نه وانګزاره پسې، د لمر لټون کې وا د خپل بدن سیاره پسې. او زه د پښتون وطن ارمان وم رژیدم رژیدم، زه د پښتون وطن ارمان وم رژیدم رژیدم، لسنه پس به و بل سنه را پسې. او تش لاس دښمن دی خو په دې باندې هم شکر کوم، تش لاس دښمن دی خو په دې باندې هم شکر کوم چې چا را نه وړله په لپه کې خیرا را پسې. او ما د وحشت په طریقو کې زندگی غوښتله، ما د وحشت په طریقو کې زندگی غوښتله، لکه د شمې بزوانی ویلې کېداره پسې. او دومره باور مې په خپل کړي محبت ساتمه، دومره باور مې په خپل کړي محبت ساتمه، دیدار څوک خو بکړي اوس هم شو ګیراره پسې.
دیدار وزیر صاحب ډېر ښکلی او خوږ غزل، لکه څنګه چې تاسو خواږه یاست همداسې مو شعرونه هم خواږه دي. باور لرم چې څوک به تاسو ته خیرا نه کوي او دعاوې به درپسې ډېرې وي، ځکه د مسافر چې دي دوی د هر کور د پاره د شمع حیثیت لري، شمع بلیږي نورو ته رڼا ورکوي خو خپل سوځي. ستاسو ژوند او کار کمانډ نږدې نه نه دی کتلی خو زه خبرېږم ډېر له کړاوونو سختیو ډک ژوند دی ستاسو، او له سهاره تر ماښامه په خولو کې ډوب یې، کار کوئ، مزدوري کوئ، هغه قاله له مزدوري بیا وطن ته لیږئ. ستاسو په وجه به زه باور لرم د کور نغرې بلیږي. نو ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. اوریدونکو د مشال راډیوي مجله اورئ، زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم او د خپرونې په دې برخه کې دیدار وزیر صاحب را سره مېلمه ده د ابوظبي نه. وزیر صاحب، تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه چې د جمعې په شپه به راټولېدی، چېرته به راټولېدی؟ هلته کوم ادبي جرګه لرئ؟ څومره جرګې لرئ او نوم د دې جرګې نوم واخلئ او فعالیتونو په اړه یو څه معلومات اوریدونکو سره شریک.
او نجیب امیر صاحب، دلته خو امارات تو کې ډېرې جرګې دي، ادبي جرګې دي، امارات پښتو ادبي ټولنه ده، هغې چې کوم نزار یوسفزی دی او ممتاز ورکزی دی، د هغې یو ډېر ښه جرګه ده، ډېره ښه ټولنه ده ادبي ټولنه. بل نورې هم څو ټولنې دي، خو زمونږ چې کوم تنظیم دی د پښتانه متراکې لیکوال یو ادبي تنظیم دی، په ډېرو ځایونو کې څانګې لري، تر جنوبي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، دلته اماراتو کې، په قبایلي سیمو کې. نو بس د هغې تنظیم مونږ هم غړي یو. دلته مونږ میاشتنی غونډې ډېرې په تسلسل سره کوو، بیا هسې هم زمونږ داسې یو غږ جوړ کړی دی، یو روټین غونډه جوړ کړی دی چې د جمعې شپه هلته مونږ یوه حجره، یوه کمره مو نیولې ته مونږ نام ورکړی دی، پښتانه متراکې لیکوال حجره نوم ورکړی دی. نو هغه ته بیا ډېر ملګري را درومي، هر د جمعې شپه ته بیا څه نه څه کلتوري بنډار وي، ادبي بنډار وي، یا نور مختلف سیاسی موضوعات بنه د وطن په ستونزو په حالاتو باندې خبر اترې کوو. بس ډېر ښه ملګري لارم، ډېر مخلص او پوه ملګري لارم. یقینا چې دلته د سفر ژوند څه دی هغه زموږ ورسره غادی، ورسره مشغول یو، دا نه احساسوو چې موږ مسافر یو، ځکه چې ملګري یاران ډېر خواږه یاران لرم. او یاران د تل ژوندې وي.
دیدار صاحب یاران دیم ژوندی وی او تاسو دې هم ژوندی استه. خاک اوریدونکو ته د خپل چاپ شو کتابونو پاړه معلومات ورکړئ. زنه پیغام یو نیم کتاب خو وسه چاپ شو وی نیم ګلاب او کس داسې کوم کتابو په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
او بالکل د نیم ګلاب په نام باندې یو کتاب چاپ شوی دی په 2018 کې، خو هغه اوس نشته ختم شوی دی. زما سره خپل ذاتی یو کاپی هم نه ده پاتې. زنه ملګری وایي چې هغې په بیا دوم ایډیشن وکړو، خو دوه کتابونه مې نور تیار دي. یو بله شعري مجموعه ده او یو مې د لنډې کیسې چې کومې دي افسانې، هغه مې څه داسې دیارلس ورلس لیکلي دي، هغه هم تیار دی هغه کتاب. خو بس ګورم چې په دوه کتابونو کې کوم یو چاپ کړم. هغه افسانه مې چاته لژلی دي چې تاسو لږ نظر ثانی په وکړئ، که داسې څه پښه نیمګړتیا بي وي د چپ کول قابل نه وي بیا نه چپ کوم. هغه کسان وویل ملګرو چې نه ده، بس دغه ښه دي چپ به یې کړو. نو بیا مې خیال دی چې د افسانه کتاب هم تیار دی او شعري مجموعه مې هم بلا نه وي تیاره ده. او یو مې سفرنامه مې لیکلې ده په 2018 کې، هغه ته تللی وم کابل ته، یو کانفرنس په سیمینار و هغې ته تللی وو. نو هغه مې وه افسانه سفرنامه یونلیک چې کوم دی څه لږ نیمګړی دی، نور هغه هم تیار دی. د مزې د تورخم په نوم باندې نوم یې دی د هغې کتاب، د مزې د تورخم. نو دا درې کتابونه مې دي، خو بس یاران لگیا دی گوری دا سلک سنا سم آیار تا سم بی بیای چپ کهوم کنی اندره می تادی نشتا که دیگه نوی دلستو کابل نوی بیای نچپ کهوم.
دیدار وزیر سیب شیر تا سو وقت کی وقت ور کولی شیز کستا سو جون خودی لکڑاون و دکت فیزیکی کار کوی تا سی سهار نمخام پوری او دکارون خو سڑی سڑی که، نو سو وقت کی شیر لکلی شی بهترین وخت تاسو کوم یو وی چې په هغه وخت کې د چا خبره غوسه وی چې الهامونه راوړيږي په تاسو؟
نو شعر خو د ریاضت سره تعلق لري، چې ته د شعر ریاضت کوي نو خامخا به هم شعر لیکي. حقیقت ته چې زمونږ کار وي سبا د شپږو بجو نه چې پاسې وو، نو تر مازدیګر ماښام بیا د پنځو شپږو بجو راسه کار وي. خو بیا په دې دوران کې چې دا گاډی چرته ودری یا گاډی خالی کول یا لوټ کول وي، دا دوران وي، یا اسې چې کوم د جمعې ورځ وي د جمعې شپه وي، نو بیا شعر مې ته جذبه توجه ورکوم، بیا شعر کولای شم لیکلای شم. بس موډ جوړو چې څټم مې هم موډ جوړ کړم د شعر د لیکلو، بیا په سنا سره حواله شعر لیکلای شم، یا نظم ولیکم یا غزل ولیکم. بیا داسې هم وشي چې یو غزل چې پنځه شعرونه زه هم لیکم، نو په ټوله ورځ نه ولیکم، دوه درې ورځې ته واوړي. مثال یو شعر مې ولیکه، هغه کافیه او ردیف، هغه چې کوم خیال دا مې راغونډ کړو په موقع، بیا زه کار ته بیا پاسېږم، هغه غزل نیمګړی پاتې شي، بیا په لږ سات پاس بیا په هغې باندې بیا سوچ وکړم. داسې بیا کله کله په دوه ورځې کې، کله په درې ورځې کې بیا یو غزل ولیکم.
نو دیدار صاحب د غزل خبره مو وکړله، او که ممکنه وي اوریدونکي به په تمه وي چې ستاسو کوم بل غزل هم واوري او د خپرونې دا شېبې به ورسره رنګینې شي. مننه.
قربان دا یو غزل دی چې دلبرې هو بهو داسې مسکۍ والا کتاو، دلبرې هو بهو داسې مسکۍ والا کتاو، نن چاره ته ډالې د ګل غوټې والا کتاو، په خار کې یو مزدور زارې زارې ولا کزاو، په خار کې یو مزدور زرې زرې ولکه زه، په بام ورته ولاړه شزادګۍ ولکه ته. فرق دا و چې جذبو کې بېخي نه و حرارت، فرق دا و چې جذبو کې بېخي نه و حرارت، راړنګ کني غېږ ته خپېرې ولکه ته. او را یاد یې کړل استاد غونډې زنې شینکۍ خال، را یاد یې کړل استاد غونډې زنې شینکۍ خال، اوف نن یواس ولګری شین خالی والا کتا. او نیمکخه دروازه تپخانی ولې ودیدار، نیمکشه دروازه تپشانی ولې ودیدار، خاندانه ورته مست لیونی والا کتا.
ډیر رنگین غزل دی دیدار وزیر صاحب، ډیر زیات خوند دی وکړو. او تاسو د خپل مسافری خان زورګری پکې کړی و، هغه څنګه وایي چې ته ګوله سرابه مو بخکاری کنانو په خیال کې تاسو ډیر رنگینۍ لیدلې وې، خوند یې وکړو، ډیر ښکلی غزل و، یو ماحول جوړ کړو، یو فضا یې را جوړه کړه. اوس مو زړه نه کیږي چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، زړه مو غواړي چې نور سم درنه واورو. او در ته ویلی شي چې د وزیرستان په ادب باندې که یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکوي، کوم داسې سرګن لیکوالان دي، شاعران دي په دې وخت کې چې د پښتو معاصر ادب لپاره پنځونې کوي، که معلومات ورته ورکوي. مننه.
وزیرستان کې خو ډېر ښه تکړه ځوانان لګیا دي، یو ټوچی ادبي ټولنې په نوم باندې یو تنظیم دی، د میرالی سیمه چې کومه ده د دې خوا وشا د شاعرانه دیبان را غونډېږي، ډېرې ښې غونډې کوي. تر اوسه خو وزیرستان کې داسې ادبي ماحول نه و چې هلته کې علمي بحثونه شوي وای، یا د ادب چې کوم معیار دی په هغې باندې خبرې شوي وای. خو اوس د ذرباذب عملیاتو نه پس چې د خلک وپس شو، نو هلته کار په فکري بنیادونو اوس لګیا دی. میرالی کې میرالی بازار چې کوم دی، دلته دغه ټوچی ادبي ټولنه ده. او په میرانشاه کې هم څه تنظیمونه دي، خو هغه چې کوم رڼا پښتو ادبي ټولنه ده هغه ډېر ښه کار کوي. شاعري خو استعمالي د وزیرستان چې کوم لیکونکی غزل دی هغه به دومره د لوړې پایې غزل ځکه نه وي چې هلته اوس هم په خلکو کې داسې جنګ زده غوندې ماحول دی. او د شعر چې کوم دی د استعمالي وزیرستان هغه یو مقدس هغه مزاحمتی رنگ دی پکشه، ځکه چې دا وقایو یو کتاب چھپ شوی دی رڼا پښتو ادبی ټولنه، ډېر ښه کتاب دی. خو هغه ټوله شاعری چې وګورې د کتاب نام دی رڼا د بغاوت په لور، د ټولو ملګرو هغه شاعری بیخي یو مخدره انقلابي وه، مزاحمتي وه، هغه شعار غوندې شاعري وه. بیا هلته په میرانشاه بازار کې د پاکستان دولت فوج بندیز هم په کتاب ولګولو، د مارکیټونو نه یې صفا کړو، د کابل نه چپ شوه. بیا بیا دوم ایډیشن یې هم د کابل نه وشو. نو هلته ملګري شته، تکړه تکړه ملګر دي، جمال د ورده ډېر ښه شعر لیکي، جاوید جان یو کس دی هغه ډېر ښه لیکوال دی، خاص کر په د شعر په د ثنایع او بدایو باندې ډېر ښه پوهی دی، کتابونه یې سو لیکلي دي. عادل داوړ دی ځوان هلک ته، هو ډېر ښه دی فکري حواله سره، او شعر یې ډېر پوخت دی. دلګیر داوړ دی، مجمر وزیر دی، مرسلین شامیر دی، ډېر کسان ملګری دي چې هغه اوس راوځي یا فلحال راوتلی نه، داسې چې نام یې پیدا کړی دی. خو مونږ هیله ترې لرو چې دا کسان به راوځي او انشاءالله ډېر ښه ماحول به جوړوي، ادبي ماحول اوس برابر شوې ده، زمینه برابره شوې ده، اوس به د دوی شعر انشاءالله راوځي پښتو ادب ته، بیا به نقدر خوشوي انشاءالله.
بالکل هم دا هیله کېدای شي دیدار وزیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو را برسیره شوی اوس مو پښتانه پیژني، که هر سیمه کې پښتانه اوسېږي همداسې به دغه ځوانان چې وي دوی به هم راټوکېږي، ځلیږي، به نوم به پیدا کوي او خدمت به کوي د پښتو ادب. دیدار وزیر صاحب ډېره زیاته مننه درنه کوم، او په اخره کې تاسو نه یو غزل بل اورو، او له همدې سره به خدای پاماني مو کړو. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. ډېره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت ورک.
قربان نجیب امیر صاحب، تاسو هم ډېره زیاته مننه چې دلته په عربو پرملو کې مو هم یاد کړو، او د خپل مرکه وړ مو وګڼلم. غزل دی ژوند لکه پنډوکې په اوګو باندې بار ما پرېږده، ژوند لکه پنډوکې په اوګو باندې بار ما پرېږده، نه کنه ګلسانګې د مسکا کاروبار ما پرېږده. او دا د سرو سپینو ډک وطنه بدول غواړي، دا د سرو سپینو ډک وطنه بدول غواړي، دا سمسور ګلشن دې په اسرا د اغیار ما پرېږده. او ګران خوند له هر یو بدلیدونکي موسم واخله، خو ګران خوند له هر یو بدلیدونکي موسم واخله، خو ګوره ته بدل نشې مورچا د ادبار ما پرېږده. او مټکه د غلیم نیولې نشې خیر دی وژاړه، مټکه د غلیم نیولې نشې خیر دی وژاړه، ځوانه په هنداره د ضمیر د غبار ما پرېږده. او زه هم تقدس د انساني رشتو منم مگر زهم تقدس د انساني رشتو منم مگر غچ د میرالی د سوزدلی بازار ما پرژدا او څک پوس همدما بدرګا د پسرلو کوا څک پوس همدما بدرګا د پسرلو کوا دا د دیدار لار ده دا لار د دیدار ما پرژدا
داو شاعر او مدني فعال دیدار وزیر روسته درته د یو ځوان افغان شاعر سهارګل سهر سره هم مرکه لرو خود خبرونه په دې برخه کې درته شاعرانه بندر لرو اول درته قدرت الله درمان د سولې پاړه یو شعر وړاندې کوي
نظم جنگ اوامن جنگ دی ورکشی جنگ بدرنگ دی جنگ پجوان لویدل زنگ دی جنگ رنگ شوی در لمان دی جنگ د هر چا پتاوان دی جنگ جوور د مرکند د جوان ساده پکی بند جنگ وجل دی جوبلول دی خور لورو ربیلول دی جنگ وجل دی جوبلول دی خور لورو ربیلول دی جنگ د موراه فریاد دی جنگ سپیره د خزان باد دی جنگ د پیغل ناوی ویر دی جنگ د پست انسان زمیر دی جنگ د وگی سپی داڑل دی جنگ پور که جوند کول دی جنگ پدار زوڑن ماسل دی جنگ پتار زوڑن ماسل دی جنگ د امن لوی قاتل دی جنگ د ویر ډکه سندره جنگ پخکل سینوز غره جنگ د ژوند تیار کوټه دا جنگ بدرنګ جیل خانه دا جنگ د غم ډکه دنیا دا جنگ په ژوند کش چلی پا دا کلی امن خده د جنت د باغ مرغده امن نرم موسیقی دا امن خکلی زندگی دا امن زړونو ته سکون دی له خوښیو ډک ژوندون دی امن خوند خندېدل دی د جانان مچی کول دی امن ژوند ته وردانګل دی یار له ګوتې نه نیول دی امن لویه سرمایه ده د جانان د خولې کیسه ده امن خکلی مستقبل دی د پانتون تکړه ماسل دی امن زړونو ته آرام دی امن ډک د میو جام دی امن ژوند ته ضرورت دی امن خدای ته نزدیکت دی امن څه دی خو جنت دی یو سپیڅلی عبادت دی امن خکلی دی جانان دی امن زړونو ته درمان دی مننه
قدرت الله درمان نپاس د لایق زمان صدف نه دا غخ کوله ترنم اورو
حالا تو واچول د یار پهرا دو گردنا پهرا دو گردنا زک پرات دینن زما او می دو گردنا پو میں دو گردنا یا میں درو خواڑ یا تو راشا جمع کلتا یا میں درو خواڑ یا تو راشا جمع کلتا چھپ بنو دکرم صفا د اننگو گردنا دا اننگو گردنا
دیر
مین شہید میں کا پشانا د کربلا د شہید مین شہید میں کا پشانا د کربلا د شہید چیران پرینو زی دیکھے پہو سلو گردنا پہو سلو گردنا جڑو یقین میں کبھی دا کی سچ نن برازی جڑو یقین میں کبھی دا کی سچ نن برازی زک قوم ورتا پلارا دس پلنو گردنا دس پلنو گردنا د ژوندان د پڑاو هاغا سر ته رسیدو د ژوندان د پڑاو هاغا سر ته رسیدو خو مون چندل دزلونو لشی شو گردونا لشی شو گردونا صدف کن پی جنم زانا او گریوان خپلو پردی صدف کن پی جنم زانا او گریوان خپلو پردی خو بیا هم پی جنم دیار دکدمو گردنا دکدمو گردنا حالات وا چول دیار پیرا دو گردنا پیرا دو گردنا
دا خوږ آواز او شعر د لایق زمان صدف او د خبرونې په دې برخه کې درته منور شاه د امیر لیکوال دا شعر په خپل غږ کې دکلمې کوي.
ترینا بچ دے ستا گریوان او ستا امیر شی پا مرمیو دے زما سینا غلبیل شی زخوایم چی مدام برا سروی خود غم پا وقت ملگری ران بیل شی ده هغه چراغ پشان زما قسمت هم ده وصال پشپا پا دکی ختم تیل شی راتوای مبارک شا مونگ ازاد شو چرا نوی کلمیاشتا د اپریل شی شاعری هم عجیبه شیده لیکوالا دیر اثر لوڑی شاعران هم پکی خکیل شی
دا مشال رادیوی مجله وره له شاعرانه بندره بیرته راګرځو تاسو لزان سره کابل تبیایو هلته د ځوان شاعر او خبريال سهار ګل سهار سره د بی بندر لرو د دې مرکې د چمتو کولو لپاره ګران حبیب مسافر لمشال رډیوی مجلې سره کومک کړي چې مننه ترې کوو او کور ودانې ورته وایو راځي دې بندر کې تاسو هم را سره شریک شه.
ډیره مننه نجیب امیر صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه وړاندې کوم خوښ يم چې تاسو سره او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هم نیکه هلی سلامونه احترامات وړاندې کوم. هله دا دغه رادیو واوري او زما د خوخي رادیو دا ما هم ډیر اوریدلې ده نو درنو اوریدونکو دا چې ارڅوک دی یو هیواد پورې تعلق لري دا چې دنیا ټول یو کور ده خو بیا هم ښه خبره ده چې تاسو خبر شې چې سهرګل به د کوم ځای نو اول د افغانستان يم او بیا په افغانستان کې د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ او په څمکنی ولسوالۍ کې یو کلی ده د بګیاړو په نامه نو همغلته زیږیدلې یم اوس مې زندگی همغلته ده خو په کابل کې بعض مصروفیات لرم او درس وایم.
سهار ګل صاحب ستاسو په سیمه کې په سمکنیو کې آیا د بی فعالیتونه کیږي؟ مونږ اوریدلی چې دا یو ښکلی او خیرازه سیمه ده.
څمګنۍ ولسوالۍ داسې یوه ولسوالۍ ده چې په غرونو کې رایساره ولسوالۍ ده. د دې سره سره ښکلی چاپیریال لري، شنه ولسوالۍ ده. نو طبعا په غرونو کې او بیا هغه ځایونه چې منظرې شکل لري شاعران پکې زیات دي. زه هم د همدې منظرو دومره لوړ شاعر بنه یو، خو یو څه لیکو ورسره ناست یو شاعرانو سره، شاعران مو خوښیږي. نو وار په وار مشاعرو ته تللي یو، اوس هم بهیرونه مغلطه شتون لري. نو ما خپل هم په ډیرو بهیرونو کې برخه اخیستې، او کچېرې دا وایي مبالغه دي نه چې زه هم د همدغو بهیرونو ثمره یم.
سارګل صاحب، د شعر د تخلیق لپاره مینه تاسې څومره اړینه بولئ؟
عامر صاحب، ډیره ښایسته پوښتنه دا چې کچېرې مونږ د ژوند نه مینه وباسو نو په ژوند کې به هیڅ هم پاتې نشي. نو طبعا هر څوک د یو څه شي سره مینه لري، او بیا د مینې اغیز په شاعرۍ باندې طبعا پروت وي او اغیز یې پرې. نو هر څه شي سره باید سړی مینه ولري چې په طبیعت کې وجود ولري. لومړی خو موږ باید په دې باندې وویاړو، په دې باندې باید ډیر مین شو او مینه ورسره ولرو چې الحمدلله مسلمانان یو. د دې سره سره بیا پښتانه یو، د خپلې ژبې سره باید ډیره مینه ولرو، بیا د خپلو خلکو سره ډیره مینه ولرو. نو مینه رنګونه لري، په مختلفو ډولونو کېږي. زم د طبیعت سره، د دې دنیا د ښکلا سره، د ټول بشریت سره مینه لرم.
مونږ اوریدلی چې شاعران په سپرلی کې زیات خوشاله وي، ډیر پام ورته کوي. آیا دا ورسره د شعر په پنځولو کې کومک کوي که څنګه؟ او ساسو خپل طبیعت څنګه دی؟ موسمونه در باندې څومره اغیز کوي؟ که پسرلی ته مو کوم شعر هم لیکلی وي نو هغه هم راته وایي.
دا چې په هر موسم کې د الله پاک خپل حکمت ته، هر موسم په خپل ځای ښکلا لري. که موږ ژمی یاد کړو نو ژمی کې سپینې واورې، او د سپینه واوره په خپل هم طبیعت ته ښکلا ورکوي، اوبه ورسره زیاتېږي، دهقانان ورته خوشحالېږي، آبادی راولي. د دې سره سره که موږ د خزان موسم ته ورشو، په خزان کې د غونې د تیلا رنګ غوره کوي. دا هم په خپله یوه منظره ده، یو ډېر ښکلی ښایست ده. د دې سره سره که چېرې موږ د ګرمۍ موسم ته ورشو چې خلک سیورو ته پناه وړي، دا هم په خپله د طبیعت یوه ډېره ښایسته منظره جوړوي. د دې سره سره سپرلی چې ده، سپرلی بیا هغه موسم ده چې په دې کې ځمکه راژوندۍ کېږي، دې کې نوې هیلې راټوکېږي، دې کې دهقانان د خپلو کښتونو لپاره بندوبست نیسي او کوښښ کوي چې ښه حاصل لاسته راوړي، ټولنې ته وړاندې کړي، او کارونه ورسره پیلېږي، او د ونې ځمکې هر څه یو ساه اخلي. نو سپرلی بیا جلا رنگ لري، جلا ښایست لري. نو شاعران باید هر موسم ته شعر وایي، ځکه چې هر موسم لکه وړاندې مې چې وویل ښکلا لري. دا چې ما او تا په سپرلي کې خبرې کوو، نو د سپرلي یادونه به په دې یو څو بیتونو وکړو. وایي: شوخ شي د ماشوم په شان شوخی وکړي، شوخ شي د ماشوم په شان شوخی وکړي، او خیال مې په غزل کې گستاخی وکړي، او ټال دې د بوډۍ په مخ اوختای دی، زړه مې د سپرلی په شان مستی وکړي، او صلح چې سپرلی په شان ښکلا راوړي، ګونځي به بیا څرنګه تندي وکړي، او سرې جامې سپرلی سره ښې نه ښکاري، سرې جامې سپرلی سره ښې نه ښکاري، لر بر پښتانه دي نور دوستي وکړي، او واخلي چې ټوپک ترینه قلم ورکړي، داسې ځوان به څوک وي چې ځواني وکړي، او دا ماشوم بچی د خوشحال خان لوی شي، خیر دی سهرګل به ملنګي وکړي.
سهرګل صاحب، د کابل ادبي بهیرونه څنګه دي؟ تاسې له زده کړو آیا فرصت پیدا کوئ چې ورشئ او په دغو ادبي بهیرونو کې ګډون وکړئ؟
دا چې کابل ته تقریبا دوه کاله کېږي چې زه د درس لپاره راغلم، او همدغه رشته د ژورنالیزم رشته لولم، نو افتخار کوم. نو د شاعرانو هڅه همدغه یې، کوم ځای کې چې دیره شي کوښښ کوي چې د بهیرونو په لټه کې شي، شاعران را پیدا کړي، د لیکوالانو سره تار وغځي، د دوی هغه ادبیات ورسره تازه کېږي. نو په کابل کې چې لوړ بهیر ده، تر ډېره یې ښه استعدادونه ټولنې ته وړاندې کړي د پښتو ادب لپاره، چې هغه د افغان ادبی بهیر ده چې په کابل کې شتون لري، چې خه خلیکوالان شاعران همغل ترازی همغل تکرکتنه کیږي، او د دې سره سره چې هم په نثر هم په نظم باندې نو دغه بهیر نور واډ واډ بهیرونه په مختلفو سیمو کې د کابل په مختلفو خواو کې شتون لري. نو ما هم زینو بهیرونو کې برخه اخیستې، لکه وړاندې مو یادوري د افغان ادبی بهیر وکړ چې دغه بهیر د لری پښتونخوا نه پیل شوی و، خوشبختانه بری پښتونخوا ته راغی. نو بیا هم ټول پښتانه سره ورونه دي، موږ افتخار کوو. اوس هم دې بهیر کې کار روان ده پښتو لپاره، د دې ژبې لپاره، او د دې سره سره نورو سیمو کې هم د کابل مختلف بهیرونه شتون لري چې کله کله واری په فیسبوک باندې موږ د دوی هغه الګو ګورو او د دوی هغه فعالیتونه ګورو، او بعضی بعضی وخت هغه شاعران چې زموږ ملګري انډیوالان دي موږ وغواړي ورشو ورسره کینو، چې د هغې جملې څخه یو د ارزان قیمت سیمه ده چې دلته یو بهیر شتون لري چې کله کله وار موږ پکې برخه اخلو.
نو سارګل صاحب د خبرونې په دې برخه کې به درنه شاعري وورو، نو څنګه مینه به راسره وکړي؟
نجیب امیر صاحب بیا هم ډیره مننه چې تاسو سره په دې خبرونه کې يم. بیا هم ځانګړی سلام د ادب مینوالو ته د ماشال د رادیو څخه. باور وکړه امیر صاحب د تاسو غږ به چې ما اوریده کله کله ور د ماشال رادیو نه، نو ما ویل رس یو ارمان میو چې کاش کې د امیر سره می خبرې شوي وای. نو خوشبختانه دغه ده نن د امیر سره درنو اوریدونکو په خبرونه کې يم. نو بیا هم ټول اوریدونکو ته سلام. نو د شاعرانو سره به او یو مطلب دا وای رون له خدای څخه غواړي وای دوه سترګې موږ هم دا غواړو. امیر صاحب چې تاسو راته وای چې یو شیر وای، نو را به شو شیر ته وای انوان لري وای ځغاسته، وای سرلیکنه په کتاب د سر خوره ده، سرلیکنه په کتاب د سر خوره ده، ځینې ځغاسته په دې خپل فکر کې خده، سرلیکنه په کتاب د سر خوره ده، ځینې ځغاسته په دې خپل فکر کې خده، تاسو خپل د پښتون ترازو واخلی، تاسو خپل د پښتون ترازو واخلی، پښتو وای کمیار ده که لهجه ده، او پوتش ډاګ باندې جولای د امید نیسی، پوتش ډاک باندې جولای د امید نیسی، عقیده لري اروای هم مړه ده، سترګې نیسی خو پیغام یې نه وختګر وي، سترګې نیسی خو پیغام یې نه وختګر وي، لمر راخیژي زموږ هسې اندېښنه ده، هلته پاڼې د ثبوت خوري ورې دي، هلته پاڼې د ثبوت خوري ورې دي، پو قضا کی خو د عدل شم مړه ده، دی دنیا کی د اقبال پاره څه دی، دی دنیا کی د اقبال پاره څه دی، یو الله دی د خاکی بنده سجده ده، بهانه ده که معما ده در کی ګران دی، بهانه ده که معما ده در کی ګران دی، بس همدا وای چې ژوند یوه شیبه ده، او خیرات خور په نظر نګورم چاته، خیرات خور په نظر نګورم چاته، دا لزړه څخه راوته نظرانه ده، او پری پوهیږي نه پوهی دی وجلی، پری پوهیږي نه پوهی دی وجلی، انسانیت غواړي همدای فلسفه ده، سحرګل سره د بل څه ډالۍ نشته. امیر صاحب سحرګل سره د بل څه ډالۍ نشته، یو قلم دی یو کتاب بل کتابچه ده.
سخ کل غزل مو لستو سحرګل سحر صاحب، ډیره زیاته مننه. کور مو ودان. آیا په ژوند کې د کومې نیمګړتیا یا ناهیلۍ سره کله مخ شوی یاستئ؟ انسان له د ژوند په کړاوونو کې ستاسو په خیال څه کول پکار دی؟
امیر صاحب ډیره مننه، ډیره ښایسته پوښتنه دې وکړه چې د ماشال رادیو څخه به دا هم معلولینو ورونو ته یو پیغام شي. انسان کاروغ هم ده، خو بیا هم د معلولیت نه خوندي نشي پاتې کېدی. همدغه شیبه شاید زموږ او ستاسو لاسونه او خپې کار وکړي، څه شیبه شاید وروسته زموږ لاسونه او خپې کار ونه کړي. نو انسان هر وخت لپاره د حدیثو سره مخ ده. بیا الله پاک چې انسان پیدا کړی ده نو انسان ته ویلی دی چې ما چې څه درکړل په هغې باندې صابر پاتې شه، او که چیرې تا ناشکری وکړه او تا صبر ونه کړ شاید دا مصیبت نور هم زیات شي. نو هغه برخه چې ما ته الله راکړې چې هغه معلولیت ته زه پرې ویاړم، الله راکړې ده زما په سر او سترګو. او بیا هغه څوک چې معلول شي یوه برخه یې د وجود نه وي، نو هغه په دې معنا نه ده چې دی د ټولنې نه د ځان ګوښه ونیسي، په ټولنه کې د فعالیت نه کوي، قرار دی کور کې کینی. نه، معلول تم لکه څنګه چې روغ ته اړتیا لري ټولنه، همدغه شان معلول تم اړتیا لري. او بیا کارونه کله چې تنظیمیږي اداره کیږي هغه د مغز له لارې اداره کیږي. نو کچیری معلولین یو لاس ونه لري، یو خپه ونه لري، یو سترګه ونه لري، نور اندامونه یې روغ وي، له همدې نه دې کار واخلي. ځکه الله پاک به د ورځ په ورځ د قیامت د انسان د هرې برخې سره حساب کوي. نو کچیری هغه معلولین ورونه چې څه غړي د وجود پاتې دي ترې کار وانخلي، نو حتماً به حساب ورکوي. او بیا هغه معلولین ورونه چې هغه معلوله دي هغه دې صبر وکړي، الله ته دې صابره شي، په دې دې افتخار وکړي چې الله پاکه دغه څه چې تا مانا اخیستي تا ماته یو څه راکړي دي. که ډیری معلولین موږ وګورو یو څه الله ترې اخیستي وي خو په بدل کې یو څه ورکړي وي چې ده ورته خیال نه وي. پر مثال به همدغه ووایو چې ما ورته امیر صاحب اوس خبرې کوو په شعر او شاعرۍ په ادبیاتو باندې، که ډیره لوړه شاعري مې نه ده خو بیا هم یو څه برخه الله راکړي. کدا ورسره هم مثال کړو چې کچېرې ما نه د وجود یوه غړی اخیستی ده په مقابل کې شاعري راکړې ده پکې پیغامونه ټولنې ته وړاندې کولی شم، نو دا زما لپاره ډېر څه دي چې الله راکړي دي.
سارګل صاحب، زمونږ خو زړه غواړي چې تاسو نه ستاسو زیاته شاعري واورو، اوس راته څه اوروئ؟
ولې نه، نو سپرلی خو ښایسته ده، نو امیر صاحب ښایسته باید شاعري وکړو. نو ما هم د تازه سپرلی کې چې اوس ما ورته خبرې کوو نوی سپرلی ده، هر څه نوې سا واخیسته، نو یو دوه بیتونه دي امیر صاحب د مشال د راډیو نه به یې اورېدونکو ته ډالۍ کړو. وایي: زما په لاس څه نه وو، زما په لاس څه نه وو، دا یو گل درته ډالۍ ده محبوبې پسرلی ده. زما په لاس څه نه وو، دا یو گل درته ډالۍ ده محبوبې پسرلی ده. ریبار مې په لاس ښکل کړه زما گل پور بل کړه، ریبار مې په لاس ښکل کړه زما گل پور بل کړه، په دې پسې به نه ځې چې دا گل ده که غوټۍ ده محبوبې پسرلی ده. او په سترګو ځم اوچتو انزور یې کړم په ګوتو، په سترګو ځم اوچتو انزور یې کړم په ګوتو، سحر مې په دې خوښ ده یو شډل بډل زلمی ده محبوبې پسرلی ده. مننه.
وا سحر صاحب ډېر ښکلی وایي، سحر مې په دې خوښ ده چې شډل بډل زلمی ده. اوس خو دې نو د شعر فضا را جوړه کړه، نو تم کېږم نوره مینه هم را سره وکړه، سو شعرونه نور هم را پیرزوک.
امیر صاحب خوشحاله اوسئ. یوه یادوري کوم درنو اوریدونکو ته، کله وار چې زه شعر لیکم نو څومره چې ښایسته کیږي زما شعر اوږدیږي، کړۍ زیاتیږي، نو هر بیت بیا جلا یوه معنا لري په یو موضوع نه. وړاندې مو د ګل خبره وکړه، دغه شعر هم ګل ته ورته ده خو په مینځ کې بیا نورې خبرې شوې. عنوان یې ګل ده، وایي: غوټۍ غوټۍ د امید ګل ته لاره خو باسي، غوټۍ غوټۍ د امید ګل ته لاره خو باسي، خیال یې ژوندۍ ده چې منزل ته لاره خو باسي، غوټۍ غوټۍ د امید ګل ته لاره خو باسي، خیال یې ژوندۍ ده چې منزل ته لاره خو باسي. یو څو کوچنۍ کرخې کاغذ کې لبالخ نالان دی، یو څو کوچنۍ کرخې کاغذ کې لبالښت نه لاندې، لمال دولت نه د زړه تل ته لاره ښه وباسي. او بس که ماشوم وي او کشوم وي دا د ستا نظر وو، بس که ماشوم وي او کشوم وي دا د ستا نظر وو، قافیه قافیه سترګې غزل ته لاره ښه وباسي. او سر یې چې نه خلاصیږي مه وایه سریزه د سر. سر یې چې نه خلاصېږي مه وایه سریزه د سر. پنځوس پنځوس جمع شي سل ته لاره ښه وباسي، او ته ورته مه وایه سوال او جواب پرېږده ورته. ته ورته مه وایه سوال او جواب پرېږده ورته. دوه شکان دي یو او بل ته لاره ښه وباسي، او ښه ده د رمز ژبه ده فکر ته اړتیا پېښېږي. ښه ده د رمز ژبه ده فکر ته اړتیا پېښېږي، او پال یې پالبین ده چې هر پل ته لاره ښه وباسي. او تا پېژنې ته خو یې پېژنې نامه یې واخله. تا پیژنی تو خو یې پیژنی نامه یې واخله. اوښتی رنګی اوس عمل ته لاره ښه وباسي. او تبر په لاس رسۍ په غاړه غږ یې نه اورېده. تبر په لاس رسۍ په غاړه غږ یې نه اورېده. دغه ځوان څوک وو څه ځنګل ته لاره ښه وباسي؟ او ډېر څه ترې اوري لږ څه وایي څه عاقل انسان ده. ډیر څه ترې اوري لږ څه وایي څه عاقل انسان ده. دغه کړن لاره یې هر چل ته لاره ښه وباسي. سهاره راغلې ځا واپس لاړ شه همدومره بس ده. سهاره راغلې ځا واپس لاړ شه همدومره بس ده. لنډه کیسه وه بیا ناول ته لاره ښه وباسي.
کور مو ودان سهار صاحب چې دومره خوږې خبرې مو وکړې او خپله ښایسته شاعري مو راوروله. کور ودان د ورور ودان ډیره مننه.
ډیره مننه امیر صاحب چې تاسو ماته په دې ادبي خبرونه کې ځای راکړ، او د مشال راډیو اوریدونکو ته بیا هم سلامونه او ترې مننه کوم چې یو څو شیبې موږ سره پاتې شول. نو بیا هم مینه خوره کړئ، مینه وکړئ او چاته ژوند ورکړئ. امیر صاحب افتخار کوم چې نن له تاسو سره خبرونه کوم. نو خوشحاله اوسئ. له تاسو ټولو مننه.
د خوږ ژبې شاعر سهار ګل سهار د خبرو او شعرونو سره د مجلې دا غاڼه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو پر رب بچا سپارم. له کورونا او نورو ناروغیو پامان اوسئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي کورونا وایرس یو وبایي شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرمو اوبو وینځي، او له خولې پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیواله اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګیدای شي، خو د زاړه عمر کسان او هغه چې له مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي.
سلامونه. زه غواړم د یو داسې شي په اړه تاسو ته ووایم چې د دنیا تقریبا هر ځای ته رسیدلی دی. له همدې وجې تاسو وینئ چې ډیرو خلکو ماسکونه اغوستي دي. بهر په کوڅو کې و ناروغي ده، وایرس دی، خلک ټوخوي او ناروغه کوي، خو که څوک بهر ته ونه وځي نو وایرس ورکیږي. وایرس دومره وړوکی وي چې په سترګو یې نه وینو. که څوک موږ سره نږدې ټوخی یا پرنجې وکړي، یا که د کوم مریض لخوا لمس شوي شي ته موږ ګوتې ورړو، وایرس زموږ بدن ته ننوځي. وایرس ډېر لرې نه شي تللی، نو ځکه موږ ته له هوا نه رارسي. نو که موږ ډلې ډلې نه شو، لکه په ښوونځي، لوبو ځایونو او یا د دوستانو په کور کې، او په خپل کور پاتې شو، نو دا وایرس ورکېدلی شي. مور پلار مو له کوره وتلی شي، دوی با کار ته ځي یا با سودا اخلي. خو څومره چې موږ ډیر په کور کینو هماغومره زر به دا وایرس ورک شي. ځینې خلک د وایرس ختمولو لپاره د دوا په جوړولو لګیا دي. هغوی سره ستاسو مرسته دا ده چې لاسونه ډیر ډیر په صابون ووینځئ. تودې اوبه او صابون دا وایرس وژني. خو تر څو چې بهر وایرس شته دی تاسو په کور کې خپل سبقونه ووایئ او لوبې همدلته وکړئ. په دې توګه تاسو کولی شئ اتلان جوړ شئ چې دا وایرس ژر ورک شي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.